خوش آمدین لودین سر.
ډیره مننه عباس صاحب، تاسو هم ستړي مشي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبري خبرونه کې ارګوی پاکستان د خپل نفوذ په استفادې طالبان اوربان ته وهڅوي.
شواهد زیات نشاندندې
زیات شواهد له طالبان سره د پاکستان د جوړو اړیکو څرګندونه کوي.
د جګړو دوام یوازې درې میاشتو کې اتل زره کورنۍ له خپل مينو بي ځای کړي.
د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات له خوا په همغږي کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي.
ننګرهار کې پر واکسیناتورانو لبري دروسته اندېښنې
کړه. دا شومان پر اطلون کې کمپاینونه کې واکسین نسی او همدغه تهدید شتون لري. دا ما شومان به هم د پولیو د ستر واکس سره مخ
او دا به هم ووري چې لشاو خوادرې کلونو ورسته نن د امریکا او روسي ولسمشتان مخامخ سره ګوري. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم. راځي په فایل کې خبرونه وورو. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو الوتکه کې روغتیایي توکي او درمل ولېږدول. د طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردری ولسوالۍ د ودانۍ نړولو عکس العملونه پارولي او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو چارټر الوتکه کې د درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکړ. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي، دا په کابل کې د روسي د سفارت لخوا مرسته شوی درمل او طبي وسایل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دغه مرستو هدف د افغانستان د روغتیايي خدماتو ښه کول او د کورونا د درېیمې څپې په وړاندې د مبارزې د وړتیا زیاتول دي. تر دې مخکې چین د کورونا ضد ولکه ډوزه واکسین مرسته کړې و چې افغانستان کې لګول پیل شوی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبت پیښې زیاتې شوی، دغه هیواد کې د اکسیجن او د اکسیجن د وسایلو له کموالي سره هم خلک مخامخ دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردری ولسوالۍ د ودانۍ نړول کېدو عکس العملونه پارولې دي. د فراه ولایت یو امنیتي سرچینه د نوم نه ښودو په شرط تاییدوي چې د اناردری ولسوالۍ ودانۍ د طالبانو لخوا په بمونو نړول شوې. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبریالانو خبره کړې، ښکاري چې طالبان دغه څو پولیسو ودانۍ په بمونو نړوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر پرون په ټویټر کې لیکلي، طالبان د چا او څه شي استازیتوب کوي؟ د پښتنه کړي چې په یو لری پرتا او نستمنه سیمه کې د وی ودانۍ نړول د طالبانو کوم پیغام په ډاګه کوي؟ طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار په خپلو اخترېزو پیغامونو کې عامل منفعت تاسیساتو ته د زیان نه اړولو ژمنې کړي دي. بلورته د فراه ولایت امنی قمندانی د دغه ولایت په مرکز کې دی او ملکی ډاکټر د وجل کېدو خبر ورکوي. د دې قمندانی ویان فاروق حضرتی پرون ناوخته ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوي.
ډاکټر امید حبیبی د فراه په یو شخصي کلینیک کې دنده درلوده. موټر سایکل سپرو وسلولو دی. پرون غرمه 12 بجې او 13 دقیقې د فراه ښار په لومړی ناحیه کې د خپل کور مخې ته په ډزو شهید کړی دی.
لا د دې وجنې انګیزه معلومه نه ده او چا د پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د ازادي راډیو خبریال وایي ډاکټر امید حبیبی کومه دولتي وظیفه نه درلوده. په خپل شخصي کتنځای کې د کار ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې فعالیت کاوه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخابراتي شبکو 150 پایې په بشپړ یا نسبي ډول ویجاړې شوې. په دغه وزارت کې د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې ویان سعید شینواری پرون ازادي راډیو ته وویل
د روان مالی کال په لومړی روبه کې د ټول هیواد په کچه د جګړو نامنه یو او امنیتی تهدیدونو لامل 150 مخابراتي ټاورونه په بشپړ او یا نسبی ډول تخریب شوی. په دې کې یو شمېر مخابراتي سایټونه چې د اترا ادارې په مالی لګښت جوړ شوی او سلګونه زره هیوادوالو ته تری مخابراتي خدمتونه ارائه کېدل.
اترا وایي تیر لمریز کال 308 مخابراتي ټاورونه په بشپړ یا نسبی ډول لمنځه وړل شوی او دغه سکتور ته تر 18 میلیون ډالر پورې زیان اړولی. تیر شپه د افغانستان او هندستان د فوټبال ملي لوبډالو مسابقه یو د یو پوراندې مساوي پایته ورسیده. دغه مسابقه د قطر د پلازمینه دوه په جاسم بن حمد سټیډیوم کې وشوه. افغانستان په قطر کې د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام او په 2023 کال د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې لپاره یو وار په 2019 کال کې د بنگلاديش په وړاندې مسابقه ګټلې ده. درې واره مسابقه مساوي شوی او څلور ځلې لوبي بایللې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان آذربایجان ته په خپل سفر کې د نګورنو قرباغ هغه سیمه هم وکتل چې ادارې له ارمنستان څخه آذربایجان ته سپارلې ده. اردوغان باکو ته رسیدو وروسته د نګورنو قرباغ په جنوب ختیځ کې فوزولی سیمه ته لاړ چې ډیر کال وروسته آذربایجان ته سپارل شوې ده. ارمنستان او آذربایجان پر بیلتون غوښتون کې سیمه نګورنو قرباغ د شپږ اونیو تر جګړې وروسته په 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړی توپ پر اوربان موافقه وکړه. د هغې جګړې له کبله ځینې سیمې چې له نویمو کلونو راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې وي آذربایجان ته وسپارل شوې. ترکیه له اوږدې مودې راهیسې د ارمنستان رقیب دی خو د آذربایجان له کلیدي ملاتړ ګڼل کیږي. او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. راپورونه وایي دواړو رهبرانو پرون په بروکسل کې سره وکتل او د اړیکو د عادي کولو لپاره یې په خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. د سربیا او کوسوو رهبرانو کال مخکې هم تر یوې لسیزې وروسته سره کتلی وو خو د دوی په کتنه کې هغه وخت هم پرمختګ نه و شوی. کوسوو په 2008 کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه چې د امریکا په ګډون تر سلو زیات هیوادونه یې په رسمیت پیژني.
هغه اوریدونکو ته ښه راغلاست وایم چې تازه آزادی رادیو چلانه کړي او زموږ غږ اوري. تاسو به په دې خبرونه کې د پای په شیبو کې آزادی او اوریدونکو پروګرام هم واوري. اوس راځو د خبرونه د سر راپور ته. د افغانستان جمهوریت ریاست تور لګوي چې پاکستان له طالبانو سره ژوري اړیکې لري. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند آزادی رادیو ته وویل اوس د دې وخت دی چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو له خپل نفوذ څخه د سولې د ټینګښت لپاره کار واخلي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر په وروستیو کې د افغانستان په باب توندې څرګندونې کړي. پرون هم د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې د شاه محمود قریشي د څرګندونو په باب وضاحت وغوښت. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړ او له اسلام آباد یې وغوښتل چې له طالبانو سره له خپلو اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د تازه خبرو په ځواب کې وکړې.
شواهد زیاد نشاندنده
زیات شواهد له طالبانو سره د پاکستان د ژورو اړیکو څرګندونه کوي. د دې وخت راغلی چې پاکستانی چارواکي د خبرو پر ځای هغه سي چې په وار وارش منه کړي پر طالبانو له خپل نفوذه د ټینګ سولې لپاره کار واخلي. د جګړې د ختمېدو او د دایمي اوربند د ټینګېدو لپاره عملی ګامونه واخلي او د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
افغانستان تر دې مخکې هم پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړي خو اسلام آباد دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو له پاکستان سره د دې ډلې د اړیکو په باب زموږ پوښتنه ځواب نه کړه خو دغه ډلې مخکې له پاکستان سره د ارتباط لرل رد کړي وو. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دغه خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د توندو څرګندونو په ځواب کې وکړې. شغلی قریشی تیره دوشنبه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي په داسل کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته ځي خو په دې سفر کې دی د ټولو ناکامیو مسؤل پاکستان نه ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د تورونو په ځواب کې هم توندې څرګندونې کړې وې. شغلی محیب په وروستیو کې پاکستان د افغانستان په وړاندې د نا اعلان شوې جګړې په پرمخ بیولو او د طالبانو په ملاتړ تورن کړی وو. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس نه پرون سیشنبه په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په کتنه کې له هغه څخه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د دغو خبرو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. تر دې مخکې ځینو پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی له افغان طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان دوی اونۍ مخکې له رویټرز اژانس سره په مرکې کې ویلي وو حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسی نه تعقیبوي چې مخکنیو حکومتونو تعقیب کړي، بلکې په دې هیواد کې د هر هغه حکومت چې د افغانانو لخوا انتخاب شوی وي ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي تیرو نږدې دریو میاشتو کې نږدې 13,000 کورنۍ د جګړو لکبله په کور دننه بې ځای شوې دي. هاخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ورستر بلې د بې ځای کېدونکو په اړه اندېښنه ښیي. دا سازمان وایي په نړۍ کې همدا اوس 15.2 میلیونه سبچوي افغان کډوال شته، داسې مهال چې په کور دننه هم له خپلو مینو د بې ځایه شوو شمیر نږدې 5 میلیونه ته رسیږي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د جګړې یو بل تصویر، 15 کلن عبدالغفور لخپل کورنۍ سره د هلمند لسنګین هرات ته کډه شوه. سنگین ولسوالۍ کې سخت جګړې رامله د سپینګیری پلار د کورنۍ څو غړي وژل شوي او د 68 شوي. هلمند کې خپل ټول شته پریږ دي او لخپل کورنۍ سره هرات ته مخه کړي. وایي د جګړې د دواړو لوریو پرې مرمۍ وارې دي.
ورور می شهید سو، ورار او خوری می هم د جګړې لامل شهیدان سول. دا سنوه چې دوی ګڼې په جګړه کې د ګډون لامل شهیدان سبي وي. موږ نه له دولت سره او نه هم له طالبانو سره عام وګړي یو.
ځای خود بدیم
د هرات پانسار کم کې د عبدالغفور په څیر زیات کورنۍ شته چې جګړې تر هر څه اخیستي او پښتکور کې بې کوره کړي. عبدالقیوم د بادغیس له مقر لخپل شپږو اولادونو او میرمنې سره تل تراغله. وای پر کورې د هوان مرمۍ ولګېد او وروري ور وواشه، خو له دې ویرې چې د کورنۍ نور غړي ونه وژل شي خپل کورې پریښود.
طالبان به راتلل، ډزې به یې کولې، له هغه لوري به دولت بمبار کاوه. فکر یې نه کړ چې دلته به ګناهګار وي که بې ګناه ملکی وګړي وژل کېدل.
د افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان سره سم نږدې ټول هیواد کې جګړو زور واخیست او ډېری کورنۍ چې نه امن سیمو کې اوسېدي بې کوره شوې. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت د شمیرو له مخې د روان لمریز کال له پیل تر اوسه نږدې 13,000 کورنۍ د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوې دي. د دې وزارت ویان باسط انصاری
په مختلفو ولایاتو کې دوی میشتې، لکه بغلان، لغمان ولایت، هلمند، کندهار، بلخ او هرات او ځینې نور ولایتونو چې متاسفانه په بیلابیلو محلاتو کې جګړې او جریان لري. د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات لخوانه په همغږي تلاش لري او کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي ورسوي.
دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر شمیري ښیي چې 4.8 میلیون افغانان په کور دننه او 2.5 میلیون نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا سازمان د بې ځایه کېدو او کډوالۍ اصلي لامل جګړه ښیي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری رئیس فلیپو گرین د ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې د جګړې لامل د بې ځایه کېدونکو افغانانو په اړه اندېښنه وښوده.
د بهرنۍ عسکرو له وتو وروسته کېدای سي د وضعیت لا خراب سي. له همدې کبله موږ په افغانستان کې دننه د یو داسې پلان پر جوړولو کار کوو چې خلک د وضعیت له خرابېدو سره له پولو تیر سي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سي.
ښاغلی ګرین وایي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري اوسمهال پر دې چمتووالي بوخته ده چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د بې ځایه شویو او کډوالو سره څه ډول مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو شمیري ښیي 13.4 میلیون افغانان چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. امریکا هم د میلادي کال په لومړیو کې وویل له افغانستان سره په بشري برخه کې به 268 میلیون ډالر مرسته وکړي، خو له دې ټولو سره سره تر هغه چې د جګړې لمن راټول نه شي د بې ځایه شویو لپاره به د خپلو مینو او وطن پریښودو پرته بله لار نه وي.
و موردل چې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو نږدې دریو میاشتو کې شاوخوا 13,000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوي. په همدې حال کې په خوست کې وزیرستاني کډوال له افغان حکومت او نورو مرسته کوونکو موسسو څخه غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي توکو مرستې میاشتنۍ کړي. دوی زیاتوي وزیرستاني کډوال لاسته شوي او د تیرو کلونو په شان ورسره د نقدو پیسو مرستې دي وشي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د خوست په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال بیکاری غریبي او د سرپناه نشتون د خپلو اساسي ستونزو په توګه یادوي. دوی وایي له خار څخه د توکو درانیولو اقتصادي توان نه لري او غوښتنه کوي چې د تیرو کلونو په شان د هغوی سره هر میاشت د خوراکي توکو مرستې وشي. د وزیرستانیو کډوالو قومي مشر ملک داوود آزادۍ راډیو ته وویل پخوا به هر کال وزیرستانیو کډوالو سره نقدي مرسته کېدله، خو دا دوه کاله ورباندې بنده شوې ده.
اول دا ډر هغه تاسو زادو نردا مهرباني دا وکو چې مثال مکمل اثر و مې دا وکو د ټول کیمپ ستا باندې ویل چې ټوله ته ضرورت دی شیلټر چې هیڅ په شپوت نه شي هر ساډی ته ضرورت دی. دا ګرمي شتو ته پاته لګي چې مثال د یبه ډر ضرورت دی مشته د یبه پاکیقات مشکل دی. دا سکاډول مشته دی چې اخته د ټینکې ډر ضرورت دی به چې هغه کور کورته مثال کا کور کورته نه وی کلی کلی ته چې بیا نیمه ټینکې ولګي دا ډر مان نه وی.
د وزیرستانیو کډوالو یو بل مشر ملک جمشید مسید وای د دوی د ځوانانو ډیره برخه کار او بوختیا نه لري او د خپل کورنۍ د اقتصادي ستونزو په حلولو کې مرسته نشي کولای.
نانن پکېم شه ډېر ځوانان داس دي چې مقصد د بیکاروبار اگر زی حتی کې خپل قابلیت نشي ثبت کولای. واجه دی غوا دادو چې اسنات نشته چې بل ولایت لور شي و مزدرا و دوه ما جام دادو چې کاروبار نشته دی اته چې دی وکړو خو چې 4% د کړه وکړه په ښه ها مارکیټ شه دی نشي کړی چې دی خپل دکون جوړ کو پلانټینګ باندې مدا کې سکړې و چې یو خو وطن شین شي بل داس وی چې په دا کېم شه چې کېم د شنه بيټي ولاګوي وطن شینشی ورسره او چې کوم د میشه د ویری پیوګاټی چې خپل کوم بچونم لږ لګیاوی.
د ګلان کې پوسیدونکو عبد الله وزیرستانی په غلام خان بندر باندې په تاګ وراته کې ستون زیادوي او د هلي دوه غوښتنې لري.
د میژ میسو پر ورنا دی د دې د لخص ګلان کې تر درې می بیا په بارډر باندې د ایت ډیر ستون زاوی یا دا ونه کې خل درې می د بیمورون ورې میران شایع په خور یا بنوتا د ډیر د تکلیف سره مخ مخ ویزه کې په بارډر باندې د ایت پاینټ کې ډېر مشکلات وي. موږ د انتظامینا د غشتنه کې د خلک د پوره د سهولت جوړ کو.
د وزیرستانیو کډوالو ستونزې مو د خوست د اړوندو حکومتي ادارو له چارواکو سره شریکې کړې. د دوی د اسنادو په اړه د قومونو او سرحدونو چار رئیس عبدالرؤف ننګیال ویل هغه کسان چې غواړي کاروبار وکړي کولای شي سرحدونو وزارت ته مراجعه وکړي او د قانوني پروسیجر د مراحلو له بشپړولو وروسته قبایلي کارتونه لاسته راوړي. د خوست د کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم وزیرستانیو کډوالو د سرپناه د ستونزو او د میاشتنیو خوراکي توکو د مرستو د غوښتنو په باب ویل
شلتر د ترمیم پروسه په نږدې راتلونکي کې د یونیسیار د ادارې لپاره پیلېږي. د خوراکي موادو کومکونه په 2021 کال کې د څلورو میاشتو لپاره د دوی لپاره توزیع شوی دي او د څلورو میاشتو باقی مانده کومکونه به په راتلونکو میاشتو کې ورته توزیع کیږي. په 2021 کال کې WFP د اټو میاشتو لپاره د دوی سره د خوراکي موادو د کومک پلان لري او دا پلان به ان شاء الله تطبیق کیږي.
د سیمې مرستیال کمشنر شاهد علي خان آزادۍ راډیو ته ویلي چې تر اوسه د وزیرستان ټولې سیمې تصفیه شوې نه دي خو کار ور باندې روان دی. د د پوینا هر ورځ د وزیرستانیو کډوالو د ضروري تګ او راتګ لپاره انټری کیږي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نو سونو نو سموره ولا او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوریدونکو که غواړئ چې له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ شمیرې درته اعلانوم. تاسو کولای شئ چې هلته له خپل سیمې تازه حال او د غراز د ازادي رادیو د خبرونو پاړه د راپورونو پاړه خپل نظرونه راته په دې ماشين کې ثبت کړئ. شمیرې دي 0 0 3 4 8 6 0 بل شمیره ده 0 0 2 3 3 1 1. اوس هم ورزو دي چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو چې د زینو ورځپانو پاڼه اړولې.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې په لیکنه کڅ هم اکثریت امریکایان په افغانستان کې د جګړې پای غواړي خو بهرنیان باید افغانستان په بشپړه توګه پرې نږدې. د لیکوال په باور دا کار به د هغو بهرنی ځواکونو چې په افغانستان کې په جګړه کې برخه اخیستي او د افغانانو په حق کې جفاوي او همداراز به د امریکا ملي ګټو ته زیان واړوي. په مقاله کې لولو چې دا د هیري خبره نه ده چې په 2001 کال کې امریکا یوازې په دوو میاشتو کې طالبانو ته ماتې ورکړه او له ډیپلوماټیک پلوه د بون په کانفرانس کې د افغانانو او نړیوالو په ګډه پریکړه په افغانستان کې موقت حکومت رامنځته شو. مقاله یادونه کوي چې هغه مهال د یو داسې حکومت پر رامنځته کولو هڅې پیل شوې چې له اداري فساد پاک وي، وسلوالې ډلې د حکومت تر واک لاندې وي او ټول افغانان پکې برخه ولري. وروسته لولو چې په افغانستان کې د شلکلنې جګړې نتیجه اوس هم د امریکا ملي ګټو ته مهمه ده او که طالبان یو ځل بیا د کابل واک په لاس کې واخلي پایلې به یوازې تر افغانانو محدودې پاتې نه سي. یو کی ډیفنس ژورنال خبرونه د برتانیې د دفاع وزارت هغه اعلامیه ته کتلې چې وایي له افغانستانه د خپل نظامی پرسونل استلو لپاره یې مسافرونکو الوتکې چمتو کړې. د خبرونه په لیکنه دا پروازونه به 1.1 میلیون پونډ لګښت ولري او د اتو ورځو پر مهال به د برتانیې نظامی کارکونکو له افغانستانه انتقال کړي. په دې مقاله کې راغلي چې لومړی پړاو پروازونه د جون له 13 تر 28 نیټې او دوهم پړاو د جون له 22 تر 28 نیټې ټاکل شوی دی. نېشنل پوسټ خبرونه د کالو د یو افغان طرف په اړه د رويټرز خبري اژانس یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې باقر حسیني هله لري د د تراهی کړي جامع به روان کال په فرانسې کې د فیشن په برخه کې ننداره ته وړاندې شي. په مقاله کې لیکل شوی چې حسیني د غزنی ولایت دی او د جګړو لکبله د ایران لاري فرانسې ته کډوال شوی. د په فرانسې کې د فیشن برخې د زده کوونکو او افغان کډوالو ترمنځ پر هماهنګي رامنځته کولو کار کوي. د مقاله په وینا هڅه ایدا ده چې په ناغښتونکو ته داسې هنر ورزده کړي چې کارول شوی جامع بیرته لسره جوړ کړي. د مقاله په پای کې لولو چې حسیني په پاریس کې 200 پناغښتونکو ته د فیشنی کالو جوړولو ورکشاپونه جوړ کړي.
اوریدونکو د نړۍ په کچا د ورځې ټاپ خبر دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د سویس جنیف ښار ته رسیدلی او ټاکل شوی نن ل خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره مخامخ وګوري. د دوی بحثونه به پر لیر واټن اټومي وسلو، د بشري حقوقو پر وضعیت، پر روسیا کې د رژیم د مخالفانو پر نیولو، د اوکراین په ختیځ کې پر روانې جګړې او د بلاروس پر وضعیت ورټولوي. دا له 2013 کال وروسته لومړی وار دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران مخامخ سره ګوري. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري، تفصیل په دې راپور کې اوري.
په ورستوي کلونی کې د واشنگتن او مسکو ترمنځ د کړکیچ له زیاتې دوه سره جوخ د لومړي وار لپاره جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه ل خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره ګوري. جو بایدن د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا G7 په سرمشریزه او د ناټو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون او د امریکا له اروپایي متحدانو سره تر کتنې وروسته تیر ماښام د سویس جنیف ښار ته ورسېد چې نن چهارشنبه د دوړو رهبرانو د لومړۍ کتنې کوربه دی. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکی چې په ایئر فورس 1 الوتکه کې له ولسمشر بایدن سره ملګری وو، رويټرز خبري اژانس ته ویلي له پوتین سره د امریکا د ولسمشر لکتنې ډیره لویه تمنه لرو. د دغه چارواکی په خبره د مهال د روسیې او امریکا اړیکې تر ټولو ټیټي سطحې ته رسیدلې. دغه چارواکی د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي، خو په ځینو مسایلو کې له اختلافونو سره سره تمه کوي چې په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه وسی. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی او نور مخالفانو نیول کېدل د بحث له عمده موضوعاتو ګڼل کېږي. واشنگتن په وار وار د روسیې د سیاسي مخالفانو پر نیول کېدو او په روسیې کې لبندیانو سره پر چلند انتقاد کړی دی. د بحث وړ بل موضوع به د اټومي وسلو پر کنټرول خبرې وي. روسیې او امریکا چې د نړۍ له لویو اټومي طاقتونو ګڼل کېږي، په فبروري میاشت کې د نیو سٹارټ په نوم تړون د 500 کلونو لپاره تمدید کړ. په دې ډول د دوړو هیوادونو اټومي وسلې د 1550 اټومي سرکو او 200 قارويشتونکو راکټونو په محدوده کې ساتل کیږي. د امریکا او روسیې د رهبرانو په نننۍ کتنه کې به د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې موضوع هم شامل وي. واشنگتن د اوکراین د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي، خو روسیې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پاولو ملاتړ کوي. کرملین دغه راز تمه لري چې د روسیې او امریکا ولسمشران د بیلاروس پر موضوع هم خبرې وکړي. مسکو د بیلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکو له کلیدي متحدانو ګڼل کیږي. رويټرز خبري ایجنسی راپور ورکړی چې تامه کیږي ولسمشر بایدن له خپل روسي سیال سره په خبرو کې د بیلاروس له رژیم څخه د مسکو ملاتړ چیلنج کړی. جو بایدن بنن چهار شنبه د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته بیرته واشنگټن ته روان سي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په ننګرهار کې یو شمیر صنعتکار میرمنې د خپلو تولیداتو لپاره د بازار د نشتون له امله ځورېږي. دوی د لاسي صنایعو په برخه کې کمرنګه مارکیټ یوه لویه ستونزه او ننګونه ګڼي چې له امله یې ډېر کله د دوی تولیدات په کور دننه پاتې کیږي.
په ننګرهار کې په لاسي صنایعو بوخت میرمن سورایا وایي د مناسب بازار د نشتون له امله یې ډېر کله په لاس جوړ شوي تولیدات په کور پاتې کیږي. د سورایا په خبره له صنعتکارانو میرمنو سره ډیر کله د بازار موندنې په برخه کې شمنی شوی خو په خبره یې چې هغه شان چې په کار ده عملی شوی نه دی.
د حکومت نه موږ همدا غوښتنه کوو چې موږ د فاتر دې ښه زمینه برابره کړي تر څو پر زمونږ تولیدات د افغاني تولیدات یو ښه قدر وکړي شي.
موږ دا تولید کوو په خپل شخصي پیسو باندې. موږ چې کله دا بازار ته وړاندې کوو نو خلکو چې دا قیمت تاسو خرڅوي خو که په دې باندې زمونږ ډیر مصرف کیږي دولت زمونږ دا غوښتنه ده چې زمونږ غوښتنه ته پاملرنه وکړي.
دا مهال د ننګرهار په مرکز او ولسوالۍ وکیل لسګونه میرمنې د لاسي صنایعو په برخه کې په کار بوخت دي. خولدی سره سره چې د دوی پلاس ته جوړو شوو توکو کیفیت لوړ او خواري زیات ده اوسې د مارکیټ نشټواله د کار پر وړاندې لوی ننګونه ده. ل دې ډلې وبله صنعتکار میرمن منوره وای ک پر بهرنیو توکو ګمرکی تعرفې لوړې او د مارکیټ په برخه کې په سم ډول کار وشي نو دا صنعت د کورنی اقتصاد د پیاوړتیا لپاره تر ټولو مهم ده.
زخپل کار کوم ول نه شاګردان دي مونږ ته د سکار نه شوه لکه بازار مونږ ته پیدا شي یا سوق مونږ ته بزنس دا کاروبار مونږ لار مونږ دا مشکل سره مونږ دی مخامخ کی مونږ ته د سی یو بازار جوړ کی مثال یو مارکیټ جوړ کی د مارکیټینګ یو لار مونږ ته برابر کی چې مونږ وکول شو دا مشکل خپل
اخوا په خطیز کې د میرمنو لپاره د سوداګری خونی استاد مروه صدیقی هم د میرمنو لپاره د لاسي صنایعو په برخه کې کمرنګ مارکیټ ولو یستون زګنی او وای ډیر کله په لورو پروتو سیمو کې صنعتکار میرمرین له دې ستونز سره مخ وي ځکه بازار ته په سمه توګه لاسرسي نه لري.
خاتي ځون کې موږ ډیر لینکینګ پیدا کړی دی چې د هغه د نورستان دی کونړ دی موږ الته یو دادخواهي کمیټې لرو چې هغه موږ ته د خزنه او تجارت بشه چې الته دی موږ الته ورتلای نه شو دا چې بودیجم نشته دی او هغه سفر مشکلات دی نو د هغه هغه زنه موږ سره مشکلات شریکي موږ ورته لاسرسي یا رسیدګي کولای شو چې ته موږ ونه شو کولای نو موږ مربوطه ادارات نه درخواست کو او ورته دا کسان چې معرفي کو چې د هغه د لارې دی خپل مشکلات حل.
په ورته مهال د ننګرهار د خزو چارو رئیسه فتانه عزیز وای دوی د میرمنو د ظرفیت لوړونی او په ځنګړی توګه لاسي صنایعو ته د خ بازار موندنې په برخه کې کار کوي او په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې د جلال آباد په ښار کې د میرمنو لپاره یو ځنګړی مارکیټ پرانیزي.
ما کوشش ازي درم خانما را تشویق میکنیم کسایی کې سرمایه
موږ په دې هڅه کې یو چې شذي وهڅو هغه چې سرمایه او علاقه لري چې د ننګرهار د میرمنو لپاره پانګونه وکړي موږ یې هڅو. په دې ورځو کې یو دوه میرمنې دي چې غواړي د ننګرهار پر کچه په جلال آباد ښار کې یو مارکیټ جوړ کړي او یوازې د شذو تولیدات په پکښي وي.
ننګرهار یا شهر جلال آباد
خو دغلته د لورو پرتو ولسوالۍ او صنعتکار میرمنې شکایت کوي چې ډیر کلم رسته کوونکی ادارې او حکومت د میرمنو د ظرفیت لوړونی او هغوی ته د سہولتونو د برابرولو په موخه د ولایتونو په مرکزونو کې کار کوي او د لورو پرتو سیمو میرمنې له پامه غورځول شوی چې له همدې کبله په ډیرو چارو کې د میرمنو ونډه کم رنګ ده.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زبدر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا
د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو ورورو د خبرونې دویم نیمای ته نګدی کیګو په دویم نیمای کې تاسو د هرې چهارشنبه د خبرونې په چیر د ازادي او اوریدونکو پرګرام اوري. په دې پرګرام کې تر ډیره د کورونا په ویروس او په دې اړه تاسو په نظرونو خبرې شوې دي. او 7 بجې او 10 دقیقې دي لاند خبرونه اورو. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو چارټر الوتکه کې د درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه کې لیکلي چې دا په کابل کې د روسیې د سفارت لخوا مرسته شوی درمل او طبي وسایل دي. د وسلوالو طالبان لخوا د فراه ولایت د اناردری ولسوالۍ د ودانۍ نړول کېدو عکس العملونه پارولي. د فراه ولایت یو امنیتي سرچینه د نوم نه خودو په شرط تاییدوي چې د اناردری ولسوالۍ ودانۍ د طالبان لخوا نړول شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د فراه ولایت امنیه قمندانۍ د دغه ولایت په مرکز کې دی و ملکی ډاکټر د وجل کېدو خبره کوي. دغه ډاکټر پرون وجل شوی او د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د روان المریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخابراتي شبکو یو 15 پایې په بشپړ یا نسبی ډول تخریب شوی او دوی ته شاوخوا 10 میلیونه ډالر تاوان اړولې دی. تیر شپه د افغانستان او هندستان د فوټبال ملي لوبډلو مسابقه یو د یو پوراندې مساوي پای ته ورسیده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان آذربایجان ته په خپل سفر کې د نګورنو قرهباغ هغه سیمه هم وکتل چې ادارې له ارمنستان څخه آذربایجان ته سپارلې او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. راپورونه وایي دواړو رهبرانو پرون په بروکسل کې سره وکتل او د اړیکو د عادي کولو لپاره یې په خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. کچیرته تاسو انټرنیټ لري زموږه ویب پاڼه ته سر ورخکارا کړئ. پته ده azadiradio.com. هلته دغه خبرونو تفصیل تاسو لوستلی او د غراز اوریدلی شئ. اوسم رازو مخکې دی چې اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو ته ور ورکو یو دوا نور راپورونه درته راخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو مسؤل اندېښنه کوي چې په ننګرهار کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځنډیدل ښایي په دغه ولایت کې د ګوزن مثبتو پیښو ته زمینه برابره کړي. په ننګرهار کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین وروسته له هغه وځنډول شو چې پرون نامعلومه وسلوالو د کمپاین 15 تنه واکسیناتوران په ډزو ووژل. بیلابیلو ادارو او چارواکو دغه پیښه غندلې ده.
په ننګرهار ولایت کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو د کمپاین ځنډول کېدو په دې ولایت کې د ګوزن یو پولیو د مثبتو پیښو د احتمالي زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. دغه کمپاین وروسته له هغې وځنډول سو چې نامعلومو وسلوالو پرون د دغه کمپاین 15 واکسیناتوران په ډزو ووژل او 4 نور ټپیان کړل. پر واکسیناتورانو هم مهاله دغه حمله د 2 ساعتونو په موده کې په مرکز جلال آباد، خورجانیو او سره رود ولسوالیو کې سوي دي. د عامه روغتیا په وزارت کې د ګوزن یو پولیو لمنځوړلو پروګرام مسؤل میرجان راسخ پرون ازادي رادیو ته وویل
کمپاین په دې ولایت کې په ټاپه ودرېد او ګنشمیر ماشومان هم د واکسین څخه به برخې پاتې سول. دا ماشومان پر راتلونکو کمپاینونو کې واکسین نسی او همدغه تهدید شتون ولري. نو معلومدار خبره ده چې د دوه ماشومانو په نسب باندې هم یو ستر معافیتي خلا د پولیو ویروس په وړاندې رامنځته کیږي او دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواک سره مخ وي او د پولیو پیښو شمیر به د دوه ماشومانو په نسب باندې هم ثبت شي.
چارواکی وای په ننګرهار کې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین ځنډیدو په سلګونو زره ماشومان له دغه واکسین څخه به برخې کړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر واکسیناتورانو پرونی حمله غندلې او په ویلامیه کې ویلي موږ مخکې هم د واکسیناتورانو پر خوندیتوب ټینګار کړی ځکه دغه وژنې ماشومان د روغتیا له حق محروموي او د پولیو د محو کولو په وړاندې جدي خنډ دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې دا حمله بشر ضد عمل بللی او د هغو کسانو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی چې ملکیانو ته عامه خدمات وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د دغو بریدونو د غندنې ترڅنګ د دغو پیښو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې او ویلي دي دوی په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاري ته چمتو دي. په تیره مارچ میاشت کې بیا په جلال آباد کې درې ښځینه واکسیناتورانې په ورته حمله کې د وسلولو کسانو په ډزو وژل سوې وې. د پولیو وایرس چې په اسانۍ له یو کس څخه بل ته انتقالیږي د ماشومانو د فلچ کېدو سبب کیږي هم، خو ډاکټران یې د واکسین دوه څاڅکي معقوله چاره ګڼي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
اوریدونکو کو تاسو را سره په دې خبرونه کې تر پایه ملتیا وکړي. وړاندې په خبرونه کې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې تر ډیره د کورونا د روان وضعیت په اړه باندې ستاسو پیغامونه راخستل شوی دی. موږ په دغه پروګرام کې د عام روغتیا وزارت له مسول سره هم مرکه کړې. دوی په دې مرکه کې په دې غېدل چې د کورونا وضعیت اوس په افغانستان کې څه ډول دی او دوی د درملنې او دغه راز د کنټرول او مخنیوي چارې څه ډول مخته وړي. که تاسو را سره پات شئ دا پروګرام اوریدلی شئ او ممکن پروګرام له تاسو سره مرسته وکړي چې د کورونا د مخنیوي په لارو چارو لا ډیر پوه شئ. اوس یو بل روغتیایي موضوع را اخلو. له یو کال زیاته موده کېږي چې نورستانیان له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خلکو او مسؤلینو په خبره چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو نشتون او صحي کارکونکو ته د معاشونو نه ورکړه هغه ستونزې دي چې لا هم نه دي حل شوي. د عامه روغتیا وزارت ورسره بشمیر ژمنې کړي خو لا هم یو نه ده پوره شوي. تفصیل په دې راپور کې.
اتویش کلن کریم شاه د نورګرام ولسوالۍ د شام درې اوسیدونکو کې د شپېته کلن پلاری د سینه بغل په ناروغۍ اخته دی. وایي سهار څلور بجې له خپل کلي را روان شوي، نه بجې روغتي مرکز ته په پخو را ورسېدل، خو دلته نه درمل شته او نه هم نورې اسانتیاوي.
زما پلار چې ډېر زیات مریض دی نو ما دوه کلینیک ته راوړو. ډاکټران نه ول، صحیح پرسونل نه و. زما وس نشته چې زه د لغمان ته خپل مریض واستوم. د لارې خطرات دي، اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. زما د مرکزي حکومت څخه هیله ده چې ډاکټرانو صحیح پرسونل ته معاشونه ورکړي، دواګانې کلینیک ته راولېږي.
د مرکزي نورستان د وان تویګل ولسوالۍ قومي مشر قیام الدین وایي یو نیم کال وشو چې روغتي مرکز د درملو د نشتون سره مخ دی او پکې د ناروغانو درملنه نه کیږي.
درته نه دوا شته، کوم دوا راځي او د کفایتي یو قلم راشي، دوه قلم راشي، بعض وخت بیخي هیڅ. بیچارهګان د غرونو خلک راځي، دوه ورځ درې ورځ مزل کې راځي، درته مې دوا دوا نه یا درته مدقه سي دي. مونږ غریب خلک یو، اترافي خلک یو، چې نشته د تراشو درته هم عاجل د پاره د شپخان جوړ شي، درته هم دوا نشته. نو څه وکړو موږ؟
په نورستان کې یوازې ولسونه ستونزو سره نه دي مخ، بلکې صحي کارکونکي د ماشونو نشټوالي په تنګ کړي. د دوی په خبره چې هټیوالو ته یې خپل باور له لاسه ورکړی او اوس ورسره قرض هم نه کوي. د دواب روغتي مرکز صحي کارکونکو عبدالبصیر کریمی:
زمونږ تقریبا اته میاشتې کېږي چې معاش نشته، دواګانې هم نشته. مونږ لاړو روان ریاست جمهوری ادارې امور پورې، دوه ورځې وزارت د ستامې ته هم لاړو. د خلکو وعده وکول چې تاسو ته مونږ معاشونه درکو، خو تر اوسه د یوې حبې او د یوې پولې جرات هم نه دي شوي.
د نورستان ولایتي شورا وایي په روغتي مرکزونو کې د درملو نشتون او ډاکټرانو ته د معاشونو نه ورکړي ولسونه کړاوونه سره مخ کړی دي. د دوی په خبره چې په تیر شاوخوا یو نیم کال کې څو ځله د عام روغتیا وزارت سره یا د ستونزه شریکه کړي، هر ځل ورسره وزارت ژمنه کړي چې د هیډ په نوم د قراردادي مؤسسي مسولین به څارنوالۍ ته معرفي کوي او ستونزه به هواروي، خو لا یوه ژمنه هم نه ده عملي کړي. د نورستان د ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی ازادي راډیو ته وویل:
وزیر صاحب موږ ته اطمینان راکړی چې مسولین د مؤسسې څارنوالۍ ته معرفي کوو او دغه قرارداد فسخ کوو او نور موثوق تور کوو. متاسفانه تر اوسه پورې هغه اجراتم نه ده شوی. ماشونه زمونږ د پرسونل تر اوسه پورې هم نه ده ورکړل شوی. زمونږ په صحیح مراکزو کې دوایان نشته دي. اکثر صحیح مراکز اوس هم تړل دي. د نورستان په سطح باندې صحیح مراکز ډیر د فرج په حالت کې دي.
د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دوی ته د هیټ همکار مؤسسې لیکلی راپور ورکړی چې صحیح کارکوونکو ته یې د 15 میاشتو معاشونه ورکړي او درمل هم نورستان ته رسولي دي. د یاد وزارت ویان دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل
مؤسسه تطبیق کننده
تطبیق کوونکی موسسه وزارت خپل لیکلی راپور را لګلی او پکې لیکلی چې دوی د نورستان روغتیایي مرکزونو ته درمل لیږلي او روغتیایي کارکوونکو ته د 15 میاشتو معاشونه ورکړي دي. د حقیقت موندنې لپاره سبا د عامه روغتیا وزارت یو پلاوی نورستان ته ځي تر څو ستونزه له نږدې بررسي کړي.
خو د یاد ولایت مسؤلین وایي چې تر اوسه صحیح کارکوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي او روغتیایي مرکزونه بې درملو پراته دي. د دوی په خبره چې نه ورسره د عامه روغتیا وزارت او نه هم همکار مؤسسې کړې ژمنې پوره کړې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم
سره د دې چې دغه موضوع جناب وزیر صاحب ته هم څو څو ځله ولېږل تر اوسه پورې د هغوی له خوا نه چې کوم وعده شوی او کوم وعده مؤسسې کړي وو نو هغه وعده نه دي پوره شوي. اوس هم یو قلم دوا په کلینیکونو کې نشته او موږ مجبور یو چې دغه خلک نور څارنوالي ته معرفي کړو.
خلک بیا وایي چې د خپل حق غوښتلو لپاره څو ځله په مرکز پارونه ولسوالیو کې لاریونونه وکړل. د احتجاج په ډول روغتي مرکزونه وتړل خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې غنو مینوالو د نورو مسلو ترڅنګ د کورونا پر روان وضعیت راته پیغامونه پریخي دي. ډیر پیغامونه داسې دي چې خلک پکې نورو ته د احتیاط سپارښتنه کوي. خوشته داسې کسان هم چې پر دې وبا باور نه لري او خوشي تبلیغات بولي. موږ په همدې تړاو د عامه روغتیا وزارت له مسول سره هم مرکه کړې خو په سر کې راځي چې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم محمد الله یم ما بسونه خبر کوم. دا ولی دولت هم لرنه نه کې دغه ما بسو کوم ټول کورونا نه ولی دي فکر کې نه نه چې بندیان دي خو اگر نه ساتلې علاج کی منه نه دا خو نه شرکې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. از سید دیسو زکندهار رحمان الصلی الله علیه و آله غام سب تو ما دل در کو نه مرض بیا سید دی خل بیا سو دی دی بخبر را دی دی ود نه مخداس کرو ولا خیال لگا سو یا سین سای سو و زه ته ش سو ما دل در لا خیال غست ما سو ولا خر و دی شی سال در ما تو دا هل جو سو و سو کی خل کر کلینیک یی کی. السلام علیکم.
منستر احمد یم لکندار ولایت خنیاړی کې ویل ده دا کورونا په اړه چې ډاکټرانو کوم لښوونې کړې دي دا غو په اړه باندې دا خو سیده پونتونه رخصت سره مکتبونه رخصت سره دا د بشان رخصت سره خو یو دا د جنرال شهید سره په سوال د رزقانه د سیدی اکاډمي کې دا نه د رخصت او په دا کې کوم ډاکټر کوم لښوونې او مقررات یې شې دي هغه نه مرمت کې او را شو کا شي د تدبیر خلک مرزان هم دي او رخصت نه ورکی چیرې د پونتونه رخصت چې نو تر پونتونه اکاډمي نه د مې مباحث دا رخصت شي بس سلام کرو ټول هیوادوال ورونو ته زما سلامونه دي قبول مقبول وګرځي. فرسټ کال چې دا دی بیا کورونا رااله فروش کالم دا سفر غلی و چې دلته ولس ډیر په عذاب او ډیر په تکلیف و نو بیا دا راغلی دا هر سړی کولای شي چې خپل ځان خوندي وساتي. یعنی دا کم خلک چې ورته غږیږي یا خبرې ورته کوي دا به یدي جدي تکیه چې جدي تکیه نه کوي نو بیا د یم په رقم د غوټو ستونزو سره مخامخ شي. او بله خبره مې دا ده چې پروش کال په دغه کورونا په شپو کې دلته به دا ولس ته یو څه یې یو راواله کړي دا د دوبي کارتونو و دا څنګه کار دوډي هغه و دا چې خلکو ته نه ده رسېدلې چې هغه د سهار و ماښام ده نه لري. یعنی زه قسم درته کوم چې زما د پلار قسم چې د ته یو سړي درې کاکا راځتل په دې درو کاکو کې نو چې تاسو ته ډوډۍ ورکړل زه شکر دې د خو نیم شي لرم ضرورت می نوی که پیدا کنی نمی در وسط را وره ده نمی چا تا مراجع کرده و دا قدر که چی دا غطلی دیر سکان لری دری کارت رایستل دری کارت تا دیر سکان چی چی دیر سکان در رو ده پدا غی کلام دری کارت رولی رایستل ده ده پار و غریب و لس اکتی خوری ده خلق ده دونی آغا چی کم یو چو پایستا ولری آغا آزای که ورکلای چی پار و غریب پاتا جی و سلام زابل ولایت نه عادی کنی ولی دا روز موږ دا خواهش د در صدر ته زابل مسلې او ټول داس نری وي وای کورونا دا یو شی لانه سمنه کې کورونا یو شی باندې کدا درسونه مو وخت نه ځای کې درسونه مو نه پر ځای ولر دي ورور له ډیر مشکلات سره مخ کې رونه و نه کې کورونا نه یو څه باندې کې خلک مې سجان د ته کې او دا کې د تاسو داخله ده چې دا پیغام نشر کړي شکایت شو وخت ته تمام
السلام علیکم بس زابل نه علی کنه ولد محمد الله سلام نه بس مخینه ما نو په زابل کې کورونا د خلکات وټل زده نو دا کوم معلومات نه درکې چې ته نه خو دا کوم خبر نه درځي نو کورونا اندازې ولا زیاته وټل ده مخه مواد هم په شپخانه خلاص